السلام علیکم ستړي مشي دا مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 1 بجې په دې خبرونه کې زه منو شاستاس قربایم نیکه پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو شننې تبصره او مرکه به واوري خو په سر کې وردو احمد الله ته چې دې سات تازه خبرونه کوي
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د جانیخیلو اوسیدونکو د خپل غوښتنو لپاره پرون احتجاجي مارچ وکړ. اروپایي اتحادیه وایي د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو لپاره به خبرې نن په ویانا کې پیل شي او د پاکستان سوپر لیګ په نوم د شلوریز کرکټ په ټورنمنټ کې کوټا ګلیډیټرز لاهور قلندر ته ماتې ورکړه. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د جانیخیلو اوسیدونکو له صوبایي حکومت یو ځل بیا غوښتي چې په سیمه کې امن باوري کول او د ترقیاتي کارونو لړ کې چې ورسره یې کمیشمنې کړي نو هغه دی پوره کړي. د جانیخیلو اوسیدونکو پرون تر بنو احتجاجي مارچ وکړ او د لړکای ورکړه که حکومت په یو اونۍ کې خپل وعده عملی نه کړي نو پېښور او اسلام آباد ته به خپل احتجاج وغځوي. د بنو پریس کلب مخې ته احتجاجي غونډې ته د جانیخیلو یو اوسیدونکي او د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړي ملک عدنان وزیر وینا وه چې حکومت له دوی سره د 2021 زیږیز کال په جون او مارچ کې د امن لپاره په معاهده کې د سیمې امنیت او د ترقیاتي کارونو ژمنې وکړې چې تر اوسه یې نه دي پوره کړي. د جانیخیلو د پرونی احتجاج په اړه حکومت لا څه نه دی ویلي خو په تیرو وختونو کې د بنو مرستیال کمشنر او نورو حکومتي چارواکو ویلي ول چې حکومت د جانیخیلو لپاره د 2 ارب روپو ترقیاتي پیکیج اعلانولو سره د سیمې امنیت لپاره عملی ګامونه پورته کړي دي. د سوات د تحصیل مټي کابل او بریکوټ اوسیدونکو د سوات موټروی دویم فیز د دوی پزمکو د جوړولو پر ضد مظاهره وکړه. پرون په اوډیګرام کې شوې دغه مظاهره ته د ګډونوالو وینا و چې حکومت د چکدرینا تر فتحپور پورې د 80 کیلومتره سړک زیاتره برخه د دوی د کار کروندې او د آبادۍ پزمکه جوړوي چې ورته د قبلولو وړ نه ده. د مظاهرینو وینا و چې حکومت دې په پروژه کې بدلون پر راوستلو سره موټروی د سوات د سین غاړې پزمکه جوړه کړي. د سوات نه د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي او د ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم مشال ویډیو ته وویل چې سوات موټروی د سیمې د پرمختګ یوه پروژه ده چې پکې به د خلکو ځمکې هم راځي نو ځایي اوسیدونکي د ورسره همکاري وکړي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې له کووډ 19 ناروغۍ 30 کسان مړ شوي دي چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شوو رسمي شمیر 9,553 ته رسېدلی دی. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د فروری په 8مه ویلي چې په تیرو 24 ساعتو کې تر 3000 پورې تازه پیښې هم ریکارډ شوي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا د پیل راهسې د ټولو وړجنو کسانو شمیر 14,680 ته رسېدلی دی. د ویبپاڼې په وینا په پاکستان کې 15,500 پورې کسان له کورونا وایرسه رغېدلي. اروپایي اتحادیه وایي د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو لپاره خبرې به نن په ویانا کې یو وار بیا پیل شي. اروپایي اتحادیه چې د خبرو مشري کوي پرون د خبرو اترو د بیا پیل اعلان وکړ چې د جنوري پر 28مه ځنډول شوي وي. تهران په 2015 کال کې د نړۍ له قدرتونو سره ایوې موافقې ته ورسېد چې له مخې ایران ژمنه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه کموي. امریکا چې په 2018 زیږیز کال کې له تړون څخه ووتله او په ایران یې سخت بندیزونه بیا ولګول چې یاد هیواد دې ته وهڅوي چې په تدریجي ډول د تړون لاندې خپلې ژمنې کمې کړي. دواړو خواوو د اپریل له میاشت راهسې په ویانا کې 8 ځله غیر مستقیمې خبرې اترې کړي دي چې هدف یې د تړون بیا رغول دي. د ایران د بارنو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده په تهران کې یوې خبري غونډې ته د دې خبرې پخلی وکړ چې په ویانا کې به خبرې د فروری په 8مه بیا پیل شي. او د پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل په نوم د شلوریز کرکټ په ټورنمنټ کې کوټا ګلیډیټرز لاهور قلندر ته په 2 وکټونو سره ماتې ورکړه. دا لوبه چې پرون ماخام د کراچۍ په نېشنل میدان کې وشوه، لاهور قلندرز لومړی بیټنګ وکړو او په شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو 204 رنزونه جوړ کړل، خو کوټه ګلیډیټرز د هدف په اخري اوور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړو. د کوټه ګلیډیټرز لخوا جیسن رای تر ټولو زیات 146 رنزونه جوړ کړل او د لوبې غوره لوبغاړی وګرځول شو. د اتلولۍ نورې لوبې به د فروری له 10 څخه په لاهور کې کیږي. ټاکل شوی چې د پی ایس ایل پای لوبه د فروری پر 28 وشي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه درته زمونږ همکار احمد الله وړاندې کړل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو رپورټونه واورئ. جانی خیلو پرون د بنو پورې احتجاجي مارچ کړی دی. دوی سوای
داغستان پیپر دی، په داغستان پیپر کې والا والا ته لیکلی دی امن لیکلای دی، رسول نکرو دا دې مودې د ترا دې امن حق دی چې دا مو ته امن ورکوي.
د کورمې فعالان وای په سیمه کې د زمکو او شخړو نه هوارېدو یو شمېر دښمنۍ جوړې کړې دي.
بلشخلو والا واقعیا وا بلشخلو پر سبات کې بیا د موري والا واقعیا وشل، موري نه بعد بیا د گیدو او د پیوړ والا واقعیا رولاله، دینه بعد بیا د ملخلو او د بشاره او اوس د سرسران.
پرون په سواد کې په زریز مکو د موټر وې جوړولو خلاف مظاهره شوې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلی په افغانستان کې په اول وار د امن موقعه برابر شوې ده، په کار ده چې نړیوال ورسره مرسته وکړي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ وشي. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړی اورنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د خیبر پښتونخوا د جاني خیلو اوسیدونکو پرون د خپل سیمې نه د بنو پورې یو احتجاجي مارچ کړی دی او د حکومت نه یې غوښتنه کړې چې دوی سره کوم وعده کړي هغه دې پوره کړي. د بنو پرېس کلب مخ ته احتجاجي غونډې ته د مارچ ګډونوالو وویل چې حکومت له دوی سره په 2020 کال جون او مارچ کې دوه واره د امن لپاره په معاهده کې ژمنې لا تر اوسه نه دي عملي کړي. د جاني خیلو د پرونی احتجاج په اړه حکومت سند ویلي، خو د یاد سیمې اوسیدونکو د تیرو جرګو احتجاجونو وروسته مرستیال کمشنر او نورو حکومتي او امنیتي چارواکو ویلي وو چې د جاني خیلو لپاره حکومت د دواره به روپو ترقیاتي پیکیج اعلانولو سره د سیمې امنیت لپاره هم عملی ګامونه پورته کړي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نظم خبریال عمر وزیر راکوي.
جاني خیلو یو ځل بیا حکومت لخوا ورسره شو ژمنو د پوره کولو په مخه له جاني خیلو نه بنو ته لاریون وکړ. دغه لاریون کې د جاني خیلو ګڼ مشران او ځوانان شامل ول. وروسته یې د بنو پرېس کلب مخې ته احتجاجي غونډه وکړه. دوی وویل چې د مارچ او جون په میاشتو کې د پرلتونو ختمولو په بدل د وزیر اعلی په مشرۍ کې حکومت چې په سټام پیپر ورسره لیکلې ژمنې کړې چې په هغه کې لومړی سیمه کې د امن باورۍ کولو ډاډ ورکړل شوی و، خو د دوی په وینا ورته نن سبا کوي هیڅ عملي ګامونه نه دي پورته شوي. د جاني خیلو اوسیدونکي او صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی ملک عدنان وزیر غونډې ته وینا کې وویل چې وزیر اعلی چې ورسره لیکلې ژمنې کړې نن نو ولې نه عملي کیږي، دوی په احتجاج په وار وار ولې مجبوره کیږي.
چکل میرو تمه دروغلی او یغزی کی کمشتا وزیر الله روغای وزیر الله نی سره مویدا وکړه دایمو ته ریاست او د حکومت تر امو حقو میرو به سر امن د نو غشتو دا غشتان په پردای په دښتان په پر کې والا والا ته لیکلی دی امن لیکلای دی رسول نکرو دا دې مودې د ترا دې امن حق دی چې دا یو مت امن ورکوي
پدښې د تانوسیو چې مو د کیم دې مو حقوق دی دا زر تر درا سر تا ور سوا یا د دستم په پر مو د عملی کو چې نه عملی کوي بیا د خپل ناکامی ظاهر کو بل نو شکتی زو زو د خپل یار وکاسو.
دغه غونډې ته د جاني خلو یو بل مشر ډاکټر نور محمد وینا کې وویل چې د امن غوښتنه چغه وهی نور هیڅ نه غواړي خو په سوالونو مهنتونو امن نه ورکوي.
چې وه حکومت ته ته مې وشبې ته زه چې شای غوړه زه امن غوړه امن ته ویلې دا خوښنه ده چې کا ویلې چې وړې دوه ویلې کیو یې د مو ايني حق ته امن که په کې چیف اگزیکټو پښتم په بار باندې پسل ور بچې اس په مو ته ایدا دو چې میسره موهدا وکړه چې امن درکاوه بسنګ پسند درکاوه
دا جانی خیلو ځای مشر ملک مویز خان وویل چې تل یې دا امن غوښتنه کړې، حکومت هم په معاهده کې دا امن باوري کولو ډاډ ورکړې، نور دې ورته امن بحاله کړي چې پوره امن ژوند وکړي.
دا ډېرې پامیشتو دي چې په میشته تیر دي، خو میش د دې اخري مجبور شوي، میر لا شینر واستل، څلور مر واستل، بیا مو بل د میشو ملک و نصیب ملک امر واستا، خو میش سره اخري یو شتام ولیک شو په یو شتام باندې اول په سر کې څه شی وي امن. میش بار بار وزیر اعلی ته ریکوست کړی دی، مو په زور ورته کړی دی، میشو کوئی کمانڈر تھا ریکویسٹ کرائی جائے، آگا خلق تھا میں ریکویسٹ کرائی جائے چھے کیم خلق پتکسی کے ذمہ وار خلق ہے چھے تو خدای پہ خاطر موسرا دے آخری یوشٹام نکلائی جائے آ پیسہ لے بندے اے موسرا کشینا دے ننو سابو ننو سابو آرہ روزو زمرے جا میشے دنن رواتلی دا وچ میز مجبوری.
دا جانی خیلو تازہ احتجاج پاڑا حکومت زیلی انتظامیہ لاسن ندیویلی، البتہ وړاندې احتجاجونه او جرګو په ځلې انتظامی مرستیال کمیشنر او نورو حکومتي او امنیتي چارواکو ویلي ول چې جانی خیلو ته دوا عرب ترکیاتی پیکیج اعلان شوی، د زنو چارو ټینډر هم شوی، دوا عرب دغلته د سین تانګا ډیم لپاره ځانګړی شوی، د امن لپاره سیمه کې عملی ګامونه پورته کیږي لګیا دي. د جانی خیلو مشران وروسته لغونډې انتظامی چارواکو ته ورغلل او وی ویل چې یوونه انتظار کړي، که غوښتنه یې عملي نشوي نو بیا پېښور او اسلام آباد ته په احتجاج ځي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی سره اخلي
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا.
او میں لگاو لو جی.
گرگنیا
اولیکا
جی.
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں لگی
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي ورزو د خیبر پختونخوا کورم زلیته. په دغه سیمه کې یو شمیر داسې ازمکې دي چې د بیلابیلو قانونو ترمنځ ور باندې شخړې روانې دي. په دې وروستیو کې سو واره په دغه شخړو کې جنگ جګړې شوې دي، خلکو ته پکې مرګ ژوبلې هم اوښتې دي. ځایي مدني فعالان تور پورې کوي چې په سیمه کې د ازمکو د شخړو هواري لپاره حکومت او ځلې انتظامیه هیڅ اقدام نه کوي، پکار ده چې د دې مسلو حل راوباسي. خو انتظامی چارواکي بیا وایي چې د شخړو په حل رایستو کې ورسره ځایي خلک مرسته نه کوي، البته د شخړو د هواري لپاره یې د ځایي مشرانو جرګې جوړې کړې دي. په دې هکله تفصیل د طارق اورغزی رپورت کې اورو.
د کورمې مدني فعالانو د ګلپور ازویلی چې بسمه کې موجود زمکو شخړو ته حل پراوستلو کې عدم توجه د واکدارانو هغه رویه ده چې د علاقې امنیت په خطر کې اچولې دي. دا خبره دوی په داسې وخت کې کړې چې پر یو دشم جنوري مبینه د زمکو په تنازع یوه بله خونړۍ جګړه وشوله. د میرباغ پټان عبدالخالق مشال لډو ته وایي په سیمه کې د زمکو په سر سو واره د مختلفو قومونو او قبیلو ترمن جګړې وشوې چې نه یوازې قیمتي ځاني زیانونه ورسول بلکې ټوله علاقې تر خپل بد اثر لاندې هم راوستله، خو بیا هم حل پر راوستلو کې سستی خودلے کی گی.
بلش خیلو والا واقعہ وا بلش خیلو پرسن آباد کی بیا د موری والا واقعہ وا شلو موری نماد بیا د گیدو او د پیواڑ والا واقعہ رولا لا دین آباد بیا د ملی خیلو د بشارے اوس د سرسران نو مطلع دا هار او ریز دا مسالی مخی تریسی او کمیتی نگی میتی زنون زیاکی گی او دی سرا سرا دی کور می آمان تا هم لوی خطر جوڑی گی پندگو کسو بنده. امو دا حکمات وگدارانو تیو چې په دې باندې خاموش کېدل نه دي پکار، او دې دپاره پکار چې څومره هم وګداران دي دې ته سنجیدګي سره وکسي.
که څه هم دوی د ځمکو کشالې هواري په خبره کې د وګدارانو رول کمزوره بولي، خو کله چې هم هغلته ورباندې جنګونه پیل شوي نو سمدستي ورته د مشرانو جرګه جوړه شوې او امن بحال ساتلې. د پاړه چینار محمود علي جان توري مشال لوډیو ته وایي داسې ډول هسې هیڅ فایده نه لري چې وینه ورباندې تویه شي او علاقه لا بدامنۍ سره مخامخ کړي.
حکومت همیشه د پوره واقعیاتو نه ورسته رسي یا خونریز فسادو نه ورسته رسي، ویلې نه چې دا اقدامات دوی دینه مخکې اوچات کی چې کله داسې واقعیات نه وي شوي. هغوی فرایض منصبي دادي چې هغوی د عوام څوره مسلې وي حل کړي.
د ضلع انتظامي دریز معلومولو زموږ هسې ناکامه شوې. البته قامي سیملې ممبر ساجد سنتوري مشال لوډیو ته وایي دا مني چې ځمکو کشالې د هوارې لپاره هغه شانکار نه دی شوی چې څرنګه ورته ضرورت دی. ساجد سنتوري زیاتوي کله چې په قبایلي ضلعو کې د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن ایکټ یا د شخړو متبادل نظام عملی شو نو دا تمه پیدا شوله چې مسالې به د حل لارو ومومي، خو دا سونه شول. قامي سیملي غړی دا هم وایي که لږ څه د حکومت رول کمزوری دی، خو هغلته خلک هم تعاون نه کوي چې د شخړو حل په باهمي رضامندۍ راو باسي.
تو څومره مطلب دا چې وټ وټ مسالی راغلی دي، کا په لوور کې دي، کا سنټر کې دي، کا اپر کې دي، اوسه پرې څه ریزلټ را نغلو. نو مرج نه بعد دغه مسالو سمو مخامخ شوي یو. نو څه مطلب حکومت سره هم حل نشته رې، او مطلب چې پی ګنا چې څه بکی ګو مو په خپل منځ کې هم قبایل او کرمیوال تعاون نه کوو. څه په کار دی یو بل حقوق مطلب څه خیال وساتو، یو بل قدر وکړو، یو بل پسې قدم کېږدو.
په کورما کې د ځمکو لانجې وګ تاریخ لري، او هغلته په یو شمېر ځایونو کې قبیلې د ځمکو او غرونو دعوې هم لري چې ورباندې جګړې هم شوې دي. په 2008 کال کې د مری په سیمه ځایي مشرانو د امن یو لوزنامه کړې چې پکې د ځمکو شخړو حل په کاغذات مال او روایتو راوستلو خبره شوې، خو تر اوسه د دې لپاره عملی ګامونه نه دي اخیستل شوي. تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونې دي. د سوات په اوډیګرام کې د تحصیل مټه کابل او بریکوټ خلکو پروند د سوات موټروی د دویمه برخه جوړولو خلاف احتجاجي مظاهره کړې. دوی وایي چې حکومت د چکدرې نه تر فتح پور پورې د 80 کیلومتره سړک زیاتره برخه د دوی د کار کاروندې او واده په ځمکو جوړوي چې دوی ته د منلو وړ نه ده. بلخو حکومتي چارواکي وایي چې دا د سیمې د پرمختګ او د خلکو د فائدې منسوبه ده او پکې به د خلکو ځمکې راځي. په دې حقلا د نیاز احمد خان ریپورت کې نور تفصیل اورو چې د مظاهرینو په نارو پیلېږي.
سوات اوډیګرام کې د تحصیل مټه کابل بابوزی او بریکوټ په سلګونو خلک په دغه توګه احتجاج کوي چې د خیبر پختونخوا حکومت د چکدرې نه تر پتی پور پورې د 250 ارب روپو په لګښت سره لوی سړک جوړوي. د سړک جوړولو لپاره ځای په ځای نخي اخوده شوي. ځایي ولس وایي چې دغه کې زیاتره د دوی د کروندې، باغونو او اوسېدو ځمکې لاندې راځي. احتجاج مشرکونکي د ننګوالې پتی الله وایي چې 100,000 فوټ د کروندې ځمکې په میز کې ورته نخي اخوده شوي دي.
د پی کی ایچ ایل سی ان ډبلیو چې کوم نقشه جوړه کړې هغه صرف له وړو ماشومانو مشال په زریز مکو به څنګه ځولې دا نو باغی کو کورن هم ته دي چې بای کې دی یو کس ته ګلا جان ته هغه هټ پهل شو دا هغه کور په مند راغلی. نو ډیر کورن دي چې په کورن هم راغلی، په زریز مکو هم راغلی، او بلکې جټي روډ ته رسولې دا او زیګ زاګ کړی دا. نو که دې زیګ زاګ په ځای سین په غاړه دغه نقشه پالو شي کم چې ایګاشن ډپارټمنټ جوړ کړي یو سیدا دا بل د سواد کلام جوړ شي دا او بالکل لاګي هیڅ څوک نه دي متاثر کړي هغه ټول سواد ته منظور دا.
سواد معاشي قتل
کنجو سره تعلق لرونکی وکیل احمد وای چې دوی د 13 میاشتو راسي په دا اړه احتجاجونه کوي. د دې په شمول د سیمه یو شمیر خلکو زمکه پکې لاندې راغلي. دوی ته دغه قبول نه ده ځکه چې دغه زمکه د دوی د ژوند تیرولو وسیله دي.
نن د مټي
خلق چې دی هغوی ته نښې لګېدلې دي او یا لګي هغه خلق په زمونږ سره یوځای کېږي د چارباغ خلق په زمونږ سره یوځای کېږي او دا ټول خلق په مونږه د دې وډي ګرام بلو ګرام پنجي ګرام نجي ګرام او دغه شان د پارړۍ ډېډور دا ټول خلق په مونږ په یو پیج راولو او مونږ به په مینګوره کې یو عظیمشانه جلسه جوړو چې په هغې کې به زمونږ سره سیاسي او زمونږ سره چې څومره خلق دی دا به مونږ په یو پیج باندې دغه کوو. د افسوس خبره ده چې ډېرو خلکو دا ځمکې ځان نه بچ کړي دي، خپل بچي بهر مسافر کړي دي، او نن هغه خبره ده چې مونږ زمونږ حق ځمکې د ځمکې قیمت نه کوي، د ځمکې مشورت نه کوي، او بیا راځي او په هغې کې به 20 فوټ دیوال وهي. مونږ دې ته قطعا تیار نه یو.
شه موضوع سره تعلق لرونکی عمر علي شاه وکیل وایي چې دی هم په دغه منصوبه کې متاثر دی. دی وایي چې د حکومت په قانون کې د کروندې ځمکه بغیر اجازه ته نشي اغسته او نه د کمرشل استعمال لپاره ورانولی شي.
لینډ اکوزیشن رولز جوړ کړی دي، پاغي کې باقاعده دا ویلي دي چې کفرس کا چا هم اگریکلچر لینڈ وداؤٹ پرمیشن آف دی ہائر اتارٹیز په کمرشل لینڈ کی بدل کو نو په هغه صورت کې دا کاگنیزیبل افینس ګرځول دی. بیا په 2021 کې اگریکلچر لینڈ پروٹیکشن ایکٹ دوی جوړ کړی دی چې اگریکلچر لینڈ چې دی هغه به کمرشل پرپزز د پاره نه استعمالیږي. بیا په دې کې د سپریم کورٹ فیصلې دي، په دې کې د ہائی کورٹ فیصلې دي. نو موږ دې حکومت ته وایو چې مهرباني وکړي، تاسو چې کوم قوانینونه جوړ کړی دي دا یو ډیر بهترین قانونونه جوړ کړی دي، په دې باندې پخپل هم عمل وکړي. دا خلک چې دي د دینه د رزق د نوړی مالی.
د سیمې خلکو احتجاجي مظاهره او غوښتنو په اړه د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړی او ترقیاتي کارونو مشر فصل حکیم وایي چې منصوبه دوه کاله وړاندې جوړه شوې وه، اوس پرې کار روان دی، خو بیا به هم دوی د ولس مسلې وړاندې بوزي.
موږ بالکل چاته نقصان نه رسو، د چا کورونه نه چا قیمتي ځمکې نه، خو مده چې کمې ځمکې د مجبورۍ نه راځي زمنګ سره بدو ته اون کوي. دا موټر وې د قوم ته جوړیږي، د سوات خلکو ته جوړیږي، ریجن ملکه ریجن خلکو ته جوړیږي، خیبر پختونخوا ټول ملک ته جوړیږي. نو داسې چرته مونږ منګ دانه کو زمنګ ذاتی دشمنی دی چې سره نشته. انجینران په مونږ لګولې دي، مونږ په کنسلټنټ لګولې، مونږ په ماهرین لګولې، مونږ ته چیف منسټر صاحب او یوه مراد سید دا ټاس ورکړی چې څومره زما قوم ته ریلیف ملويږي، مهرباني وکړئ په هغه تاسو باندې نقشه مونږ ترا کوي.
د سوات موټر وې منصوبه چې چکدری نه تر پتی پورې 70 کیلومتر سړک دی او د خیبر پختونخوا حکومت کال 2018 کې منظوري کړی و چې پر 250 ارب روپۍ خرچ راځي. د حکومتي چارواکو تر مخه ده کې 40 ارب روپۍ ځای خلکو ته د ځمکو لپاره مختص کړی شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په ډیر اسماعیل خان کې د میئر یا خاروال انتخاباتو لپاره د وفاقي وزیر علي امین ګنڈاپور ورور عمر امین ګنڈاپور نه اهله کړی دی. الیکشن کمیشن پرون په خپل تفصیلي فیصله کې ویل چې عمر امین ګنڈاپور یې د انتخاباتو د ضابطه اخلاقو یا اصولو په خلاف ورزي نه اهله کړی دی. بلخوا د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې د الیکشن کمیشن دا فیصله به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. په دې حق له نور حال له اسلام آباد زموږ خبريال گوهر مسید را کوي.
الیکشن کمیشن آف پاکستان د وفاقی وزیر علی امین ګنڈاپور ورور او د ډیرا اسماعیل خان نه بلدیاتی امیدوار عمر امین ګنڈاپور د ضابطه اخلاق خلاف ورزی په بنیاد باندې نا اهل کړلو. د عمر امین ګنڈاپور د نا اهل کولو په اړه باندې الیکشن کمیشن درې کسیزا بینچ دا فیصله محفوظه کړې وه او د فروری په 9 نیټه باندې جاری کړله. دغه فیصله کې په عمر امین ګنڈاپور باندې پابندۍ لګولو سره سره په وفاقی وزیر علی امین ګنڈاپور باندې د خلکو غونډو ته تقریرونو باندې هم پابندي لګولې ده. د الیکشن کمیشن تر مخه وفاقي وزیر علی امین ګنڈاپور د دسمبر په 15 نیټه باندې په ډیرا اسماعیل خان کې په انتخابي مهم کې حصہ واخیسته او هلته د ترقیاتي سکیمونو اعلانونه وکړل. یاد ده چې الیکشن کمیشن د فروری په 1 نیټه باندې چې کومه مختصر فیصله ورکړې وه د هغې تفصیلات یې د فروری په 9 نیټه باندې جاری کړل. د اطلاع تو چارو وزیر فواد چودھری یو ٹویٹ کړی دی چې په هغه کې د الیکشن کمیشن فیصله رد کړی ده او دا ویلی دی چې په دې اړه باندې د سپریم کورټ نه رجوع کوو. او په دغه رنګ عمر امین ګنډپور د فروری په اوومه نیټه باندې په ډیرا اسماعیل خان کې د خبریالانو سره په خپلو خبرو کې دا ویلی دی چې زمونږ له طرف نه هیڅ قانوني خلاف ورزی نه ده شوې.
ڈر خبر نشتہ زموں پر سیاست کی تیرو دیر سو فلو تو کلونا کوشش ندی اودا سے حالات سرسو سو ضلع مخمخ شویو مونگ پدے نمک ہوں دا آئین او قانون پابندی کرے دا او قانون تا مخمخ ایک شوی ہوں یو اودا خبر سوکھ ہوں پمونگ بندے نشی ثابت اولے کہ زما پا جلسے کی سوک ایم این اے یا ایم پی اے گڑون کڑے وی الیکشن کمیشن پر دے فیصلہ کی نہ زمونگ نہ پختنا کرے دا او نہ ماتا چا پر دے اڑا باندے سو وارننگ را کرے دے مونگ دے فیصلے خلاف سپریم کورٹ تا دے ہم جا رہے ہیں
سپریم کورٹ. دا الیکشن کمیشن ضابطہ اخلاق پر اڑا باندے دا ڈیرہ اسماعیل خان ریجنل الیکشن کمیشنر شکیل احمد اویل چی دا الیکشن پر اڑا باندے دا الیکشن کمیشن سب بنیادی اصول دی سوک چی ہغا نہ پورا کوی نو الیکشن کمیشن تا دا ہغی خلاف گامونا پور تکولو اختیار شتا دے. شکیل احمد دا مشال ریڈیو سره په خبرو کې سدا سے ویل
اخلاق کې خو ډیر زیات خبرې دي نو چې کوم کمپین دی هغه دا حساب یې تاسو جلسې مې څه کولې تاسو کرن میټینګ کولې دی یو بیٹک کې مدد دی باندې دله دا تاسو د هغه غړي بینر لوی بینر دا شان څه لگاولې تر کیا دي کوم کارونه نو ان څه کولې کمپین کې خدا دې چې کوم سرکاري ملاتم دی لا چې کوم دا سیاست کې انوال دی اول نه منې دی ایم پی اے دی نو عام دا بالکل انوالومنٹ نہ سیکھا والا الیکشن کے قسم ایکٹیویٹیز نہ کہ دا ہم خپل جانا ہے نہ سیکھا والا سنگ علی امین خان سو جلسے آدم میٹنگ ہونا کڑی دی کرا نہ مکمل نہ سیکھا والا پات اس وجہ کم چڑھے دے داخلہ کرے دے لا اقتدار کی نظر آ گلا لاکھو جنگ دا جنگ عمر امین گئی نو دس بار ہم دا خبر ہے کہ دا بل کے کم سیاسی چڑھے بھائی نو اکثر دا جلسے آدھا تفصیلات نہ سی لگا والا
یاد دوی چھ پا خیبر پختونخوا کے دا بلدیاتی انتخابات اولنی مرحلہ دا جنوری په 19 نیټه باندې ټاکل شوی و. خو په ډیرا اسماعیل خان کې د عوامي نېشنل پارټي ګوند د میئر امیدوار د عمر خطاب شیرانی په مرګ نه پس الیکشن کمیشن دغه انتخابات د فروری په 14 نیټه باندې وټاکل چې په هغه کې د وفاقي وزیر علی امین ګنډپور رور عمر امین ګنډپور هم د میئر د انتخابو امیدوار و. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د دې غړې په دې برخه کې تاسو لپاره د غزل عنایت په غږ کې ټپې لرو.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. او که په دغه پاڼه خلاصېدو کې تاسو سره مشکل او سمارټ فون لرئ نو بیا تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن یا ایپ ډاونلوډ کولای شئ او د غې د لارې نه یوازې د روانې خبرونه اوریدلی شئ بلکې د تیر وختونو خبرونه هم په دغه اوریدلی شئ. د روانې غړي نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د احمد الله نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
د خیبر پختونخوا د جانخیلو اوسیدونکو له صوبایي حکومت یو ځل بیا غوښتي چې په سیمه کې امن باوري کولو او د ترقیاتي کارونو لړ کې چې ورسره کمیشنې کړي نو هغه دې پوره کړي. د جانخیلو اوسیدونکو پرون تر بنو احتجاجي مارچ وکړ او د لړکای ورکړه که حکومت په یو اونۍ کې خپل وعده عملی نه کړي نو پیښور او اسلام آباد ته خپل احتجاج وغځوي. د جانخیلو د پرونی احتجاج په اړه حکومت لا څه نه دی ویلي. د سواد د تحصیل مټي کابل او بریکوټ اوسیدونکو د سواد موټر وې دویم فیز ته دوی پزمکو د جوړولو پر ضد مظاهره وکړه. پرون په اوډیګرام کې شوې دغه مظاهره ته د ګډونوالو وینا و چې حکومت د چکدرینه تر فتیپور پورې د 80 کیلومتر سړک زیاتره برخه د دوی د کر کروندې او د آبادی پزمکه جوړوي چې ورته د قبلولو وړ نه ده. د سواد نه د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او د ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم مشال ویډیو ته وویل چې سواد موټر وے د سیمې د پرمختګ یو پروژه ده چې په کې د خلکو ځمکې هم راځي نو ځایي اوسیدونکو د ورسره همکاري وکړي. په پاکستان کې په تیر شواروس کې کووډ 19 ناروغي 10 کسان مړه شوي دي چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شوو رسمي شمیر 9553 ته رسیدلی دی. اروپایي اتحادیه وایي د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو لپاره خبرې به نن په ویانا کې یو وار بیا پیل شي. اروپایي اتحادیه چې د خبرو مشري کوي پرون د خبرو اترو د بیا پیل اعلان وکړ چې د جنوري پر 28مه ځنډول شوي وي. تهران په 2015 زیږدیز کال کې د نړۍ له قدرتونو سره یوې موافقې ته ورسېد چې له مخه یې ایران ژمنه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل به خپل اټومي فعالیتونه کموي. او د پاکستان سپر لیگ په نوم د شلوریز کرکټ په ټورنمنټ کې کوټه ګلیډیټرز لاهور قلندر ته په 2 وکټونو سره ماتې ورکړه. د لوبه چې پرون ماښام د کراچۍ په نېشنل میدان کې وشوه لاهور قلندرز لومړی بیټنګ وکړو او په شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو 204 رنزونه جوړ کړل خو کوټه ګلیډیټرز دا هدف په آخري اوور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړو.
دا و احمد الله چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د پاکستان وزیر اعظم وایي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی چې د نیمایي افغان وګړو ژوند ګواښي. عمران خان له یو چینایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د لومړي وار لپاره د سولې چانس برابر شوی په کار ده چې نړیوال ورسره مرسته وکړي. بلخوا ملګرو ملتونو هم ویلي چې د ژمي د یخنۍ له وجې افغانستان کې د ډیرو خلکو ژوند په خطر کې دی. په دې حق له تفصیل د صالح محمد صالح په ریپورت کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم په دې باور دی چې په افغانستان کې تر ډیرو کلونو وروسته د سولې چانس برابر شوی خو بشري بحران یې د اندېښنې وړ وباله. عمران خان په هغه مرکه کې چې د چین له سي جي ټي ان ټلویزیوني شبکې سره یې کړې او پرون خبره شوه په افغانستان کې پراخېدونکي بشري بحران د ډېرې اندېښنې وړ وباله.
دا لومړی وار دی چې د سولې چانس برابر شوی ځکه دا مهال په افغانستان کې جګړه نشته خو اوس ستونزه د یو لوی بشري بحران ده ځکه د افغانستان حکومت د طالبانو د ولکې تر ټینګولو پورې پر بهرنیو مرستو متکي و. د افغانستان د بودیجې 50% برخه له بهرنیو مرستو برابرېده. کله چې دا مالي مرسته بنده شوه اوس حکومت په جدي بحران کې دی او بیې خورا لوړې شوي او حکومت خدمات نشي وړاندې کولی.
عمران خان تر دې مخکې په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره له افغانانو سره د مرستو پر دوام او د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو پر آزادېدو خبرې کړې وې. د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار پر پاکستان تور لګولې چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړې ده او پوځي روزنه ورکوي خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. ورسته له هغه چې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغان طالبانو په اړه د پاکستاني چارواکو لهن نرم سوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو پر نړیوالو سټیجونو هم داسې څرګندونه کړې چې د طالبانو په طرفداري بلل سوی دي. بلخوا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د ژمي شپې ورځې په سختۍ دودي او دوی د نورو ادارو په مرسته تونیدلې په هرات ولایت کې 1200 کورنیو ته ژمنۍ مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو په دسمبر میاشت کې لا خبرداری ورکړی و چې د افغانستان اقتصادي رکود د ټولو د سترګو په وړاندې پیښیږي، او دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې د دې ستونزې مخه ونیسي.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت تا د فروری په دویمه ماخام بلوچ بلتون پالی وسلوالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د بلوچستان په دوو ضلعو پنجګور او نوشکي کې د پاکستان پوز په کیمپونو حمله وکړه، او په پنجګور کې دغه جګړه تر دریو ورځو روانه وه چې په نتیجه کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې متضاد ریپورټونه هم راغلي دي. دا حمله په داسې وخت شوې چې وزیر اعظم عمران خان د چین په سفر و. بلخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سی پیک پروژه هم موجوده ده چې زیاتره مرکز یې په بلوچستان او بیا هلته په گوادر دی. د دغو حملو سره دا پوښتنه راپورته شوې ده چې په بلوچستان کې د روان صورتحال وجبا د سی پیک منصوبې څه مستقبل وي. په دې حکله زمونږ همکار احمد الله رپورټ برابر کړی، تاسو اوریدو ته را بولم.
چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه سی پیک چې په رسمي توګه پرې په 2015 کال کې کار شروع شو، د چارواکو په وینا چې اوس مهال 4.5 ارب ډالرو ته رسیدلې ده. د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژې ادارې یا سی پیک اتارټۍ تر مخه په 2015 زیږیز کال کې تیار کړل شوی پلان تر لاندې د 2030 زیږیز کال پورې به په دریو پړاوونو کې پروژې سرته رسوي. چین غواړي چې د سی پیک پروژه په مکملولو سره د گوادر بندر له لارې خپل مالونه په ارزانه او چټکه توګه منځني ختیځ او له خلیجي هیوادونو تیل خپل ملک ته په لنډه لاره او لږ لګښت ورسوي. خو په بلوچستان کې په تیرو دوو کلونو او په ځانګړي توګه په رواني او 13 میاش کې د وسلوالو حملو د دې پروژې د مکملېدو په اړه اندېښنې راپورته کړي. د سیاسي چارو په قریش خټک وایي د سی پیک پروژې کامیابی د امن سره تړلې شوې ده. که په بلوچستان کې امن نه وي نو چین او پاکستان به ترې ټاکل شوي مقاصد ترلاسه نه کړي.
ترکی او ډیولپمنټ چې دا لیکي کې چې امن او چې امن چرته کې نه نو هلته کې سم نه کېږي، نه هلته کې سړکونه جوړېږي او نه هلته تجارت کېږي او نه هلته کې سفر کېږي. نو زه دا ګڼم چې که بلوچستان ولس چې دی په دې پروجیکټ کې چې دی هغه شامل نه وي او هغه خلک خوشحاله نه وي او همداسې قسمه په دې باندې حملې کېږي، نو دا پروجیکټ اول خو به سرته ونه نیسي او که سرته ورسي نو دې چې کوم مقاصد دي هغه به تر لاسه نه راشي.
د فروری په دویمه بلوچ بیلتون پالی وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای د بلوچستان په دوو ضلعو پنجګور او نوشکی کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو حمله وکړې. د پاکستان فوج د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر د فروری په 15 په بیان کې وویل چې په پنجګور او نوشکی کې یې په جګړه کې 40 وسلوال وژلي دي او د دوی 9 امنیتي سرتیري وژل شوي او 6 یې جوبل دي. خو بی ایل ای د فروری په 15 په خپل بیان کې تایید کړي چې په جګړه کې یې 44 وسلوال وژل شوي او دوی تر 200 زیاتو فوجیانو د وژنې دعوه کړې وه. د تر څنګ د جنوري په اخري اونۍ کې په درې وسلوالو بریدونو کې تر 15 پورې امنیتي اهلکار وژل شوي وو چې ذمہواري بیلابیلو وسلوالو ډلو په غاړه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د سی پیک د چارو یو شنون کې فضل سعید د فروری په 1 مشال ویډیو ته وویل که حکومت د سی پیک پروژه مکمل کړي او په بلوچستان کې ناقراری وي نو د پروژې نه ګټه اخیستل ډېره ګرانه ده.
په ماضي کې هم داسې مثالونه شته چې دا څه وخت ډېر زیاتېږي شي په څه وخت کې کمې شي. مطلب دا دی چې په یو ځای کې دغه جګړه وکړو حکومت خو زورور دی، هغې سره خو د کار چې یا اپریشن کول یو اختیار یو وس داخل لري، نو کېدای شي چې دا د دې پیل کې دا چې کوم دی نو دوی فشار خو لکه زما خپل نظر دا دی چې که فرض کا د ویجاړ او د تخریب چې کوم کارونه دي او کوششونه دي نو دا په لږ قوت باندې هم ډېر زیات ښکاره کېدای شي. تر هغه رایي خطره چې کوم دا همیشه دپاره د یو ترقۍ د کار دپاره همیشه دپاره یو خنډ دی.
په اسلام آباد کې د امنیت او امن په نوم څېړنیزې ادارې د 2022 زیږیز کال د جنوري په شپږمه د امنیتي پیښو په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي ول چې تیر کال د ترهګرۍ په بریدونو کې 24% اضافه شوې. د راپور له ارقامو سره سم په 2022 زیږیز کال کې د 15 ځانمرګي حملو په ګډون 202 بریدونه شوي چې پکې 315 کسان وژل شوي وو. د راپور د شمیرو تر مخه بلوچستان تر ټولو ناقراره صوبه وه، چرته چې تیر کال تر ټولو زیات 170 کسان په 103 بریدونو کې وژل شوي ول. د دې ترڅنګ په بلوچستان کې تر ټولو زیات کسان په وسلوال بریدونو کې جوبل شوي هم وو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL
RADIO.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې حزب اختلاف ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان د حکومت نسکورولو لپاره د احتجاجي لاریونونو ترڅنګ په پارلیمان کې د نوموړي پر ضد عدم اعتماد تحریک پر راوړلو هم سلا شوې دي، خو شنونکي د عدم اعتماد تحریک او احتجاجي عمل په حکومت د سیاسي فشار برقراره ساتلو یوه پلمه بولی او وایي چې اپوزیشن د عمران خان حکومت په اخیری کلونو کې په نسکورولو کې سنجیده نه دی. بلخو وزیر اعظم عمران خان او وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي چې نه صرف حکومت به یې خپل آئینی موده پوره کوي، بلکې په راتلونکو انتخاباتو کې به هم بیا دوی بریا ترلاسه کوي. په دې حق له تفصیل د مجید بابر رپورټ کې اورو.
د فروری په 15مه په لاهور کې د دوو پخوانو واکمنو او موجوده لوی اپوزیشن ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارټۍ د مرکزی مشرانو ترمنځ د ملاقات نه پس یوې خبری غونډې ته په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو په قومي اسمبلی کې د قائد حزب اختلاف شهباز شریف نه مننه وکړه چې د اختلافاتو باوجود یې په اسمبلی کې ټول ګوندونه یو ځای وساتل او د حکومت پر ضد د عدم اعتماد په اړه وویل.
قومی اسمبلی کې قائد حزب اختلاف موږ یو ځای وساتلو او د حکومت پر ضد په ګډه مقابله وکړه. نو زما په اند په موجوده حکومت د ولس باور ختم شوی دی او باید اوس په پارلمان کې هم د عدم اعتماد د تحریک په ذریعه د باور د خاتمې اظهار وسی. دا یو پارلماني آئینی قانوني او جمهوری لاره ده چې د حکومت د خاتمې لپاره د احتجاج سره سره د عدم اعتماد عمل هم وکړول سي.
دا په داسې حال کې ده چې د موجوده حکومت پر ضد اپوزیشن ګوندونو د اسلام آباد په لور د احتجاجي لانګ مارچ اعلانونه هم کړي، خو د خپل منځي اختلافاتو باوجود په حکومت د لا نور فشار زیاتولو په موخه د یو کېدو تاثر سره سره د عدم اعتماد د تحریک خبره هم کوي. د دغه ملاقات نه پس په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر او د مسلم لیگ نواز ګوند صدر شهباز شریف په پارلمان کې د حکومت پر ضد د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو په اړه وویل.
عدم اعتماد زموږ سره یو آئینی او قانوني لار ده. موږ به د پاکستان د ولس د ګټو او د موجوده حکومت چې په هیواد کې کوم اقتصادي تباهي رامنځته کړې ده له هغې سره د نجات لپاره په ډېرې سنجیدګۍ سره دا لار اختیاروو. په څو ورځو کې به لومړی د مسلم لیگ نون د اگزیکټیو کمیټي او بیا به د پی ډی ایم په غونډه کې پر دې بحث کوو.
که څه هم بلاول بټو زیاته کړه چې د مسلم لیگ نواز د مشرانو سره د غونډې نه پس په دې اتفاق شوی چې د واکمن تحریک انصاف ائتلافي موجوده حکومت ټاکلې شوی وزیر اعظم عمران خان پر ضد به په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک راوړي. خو د سیاسي چارو څېړونکو او ایس توحید په دې اند چې دا خبره په موجوده حکومت د سیاسي فشار زیاتولو یو پلمه ده، خو د عدم اعتماد د تحریک خبره سنجیده نخکاری.
ما ته نخ کاری چې دوی به د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي، خو که دا کار وکړي نو ما ته یې د کامیابۍ سرک نخ کاری، ځکه چې شهباز شریف او آصف زرداری زیرک سیاستوال دي او دوی نه غواړي چې دا مهال د عمران خان حکومت نسکور کړي، ځکه چې دا مهال پاکستان د حکومتداري سره سره کوم اقتصادي داخلي او خارجي ستونزو سره مخ دی. نو د حکومت په آخري کال کې به دا بوج څوک اوچتولو ته تیار شي؟ دا یو لویه پوښتنه ده.
په قومي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف ګوند د ګرینډ ډیموکریټک الاینس، پاکستان مسلم لیگ قاف او متحده قومي تحریک په ملاتړ اکثریت لري او دا ګوندونه د ډیرو مسلو باوجود د حکومت تر شا ولاړ دي. خو د راپورونو له مخه دا مهال متحده قومي تحریک د یو شمیر اپوزیشن ګوندونو سره په رابطه کې دی او په سینټ کې د حکومت اتحادي ګوند، بلوچستان عوامي ګوند او مسلم لیگ قاف ګوند هم تحفظات لري. خو د اپوزیشن ګوندونو لخوا د عدم اعتماد د تحریک په ذریعه د حکومت د نسکورولو په اړه سیاسي شنونکي قریش خټک وایي چې په پارلمان کې د حکومتي بلونو د منظورېدو نه دا ثابتېږي چې اتحادي ګوندونه د حکومت سره ولاړ دي او تر کومه چې دا ګوندونه حکومت سره وي واکمني به یې برقراره وي.
دا وړې وړې پارټیانې چې دي د پاکستان په سیاسي اصطلاح کې دي پیراشوټ پارټیانې وي او دا چې کوم ځای کې د هغوی پښتو کوي چې چېرته کې ښه نو هلته کې دي مخې، نو دا پارټیانې چې دي دي د خو نظریاتي دغه شته دي او نه د دي په دې باندې دي چې مطالبې دغه ري یو خو دا ده چې دي ته د شرط طاقتور او مقتدر او الکونه چې دي ته اشاره کیږي په هغې باندې دوی د یو ځای نه بل ځای ته پوزیشن بدلي او ځکه ورته د پاکستان چې کوم نغر یو د پیراشوټ پارټیانې وي، نو اوس دا پیراشوټ پارټیانې چې دي دي تاریخ کو ګوري هغه همیشه هم دا پاتې شوی دی چې دي درې کاله چې دی د اقتدار مزیه خلي بیا یو کال چې دی خوا دې خوا کېږي او اخري کال کې چې دی بیا سایډ بدلي، نو زما خیال دی هغه وخت راغلی دی چې دا پارټیانې اوس ری الائنمنٹ کئی ہو سوم نظر کی پا پارلیمان کی کئی ہو کہ نک کی ردی اندازہ بچے دی رات لنگ سو رزی کے لگی.
خود جنورائی پا دو بشتما وزیر اعظم عمران خان دا ٹیلیفون پا ذریعہ دا ولس دا پختنو پا یو پروگرام ستاسو وزیر اعظم تاسو سرکی دا یو پختنی پا جواب کی ویلی چې حکومت به موجوده موده هم پوره کوي او پراتلونکو ټاکنو کې به هم بریا ترلاسه کوي او واکمنی به کوي. د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید موجوده اپوزیشن ګوندونه نااهل بللي او د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ترڅنګ یو شمیر حکومتي چارواکي اپوزیشن ګوندونه درغله او د هیواد د موجوده مسلو ذمہوار یادوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان خوست اوسیدونکو شکایت کوي چې د ولایت په مرکز او لری پرتو سیمو کې ټلیفونونه او انټرنیټ سہولت ډیر زیات کمزور دی چې د دوی ضرورتونه نشي پوره کولای. بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي چې په دې لړ کې له بهره تکنیکی توکو او سامانونو او وسایلو ته ضرورت لري. د خوست خلک دا مهال د 15 ټلیفوني او انټرنیټي کمپنیو نه ګټه پورته کوي خو راضی تي نه دي. په دې حقله تفصيل د نجیب الله الوخیل رپورت کې ورو.
د خوست د مرکز او یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کې د مخابراتي شبکو د تلیفوني اړیکو او انټرنیټي خدماتو کیفیت ټیټ شوی او دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. د خوست د مرکز اړوند سیمو په خوا کې موساخیل، قلندر، نادر شاکور، زازی میدان او باک هغه ولسوالۍ دي چې خلک د مخابراتي شبکو د تلیفوني او انټرنیټي خدماتو شکایت کوي. د خوست اوسیدونکي حمید الله مشال راډیو ته وویل د دوی د کورنۍ یو شمیر غړي په عربي هیوادونو کې اوسیږي خو دوی نشي کولای په سونه د انټرنیټ دلاري د غوي حال او احوال واخلي.
زموږ خپل خپلوان او دا جدي په سفرای کې دي په دوبای، سعودي او نورو هیوادونو کې دغه چې کې ژوند کوي. موږ چې د هغه سره خال احوال اخلو د انټرنیټ لري موږ د شکوالې چې دا سره په سنې سره چې کور سره سایت پر لاسه بیا سره وایي ځکه چې انټرنیټ دلته سم کار نه کوي.
د خوست اوسیدونکو وایي د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې کله ناکله انټرنیټ دومره کمزوري وي چې یو کنه پیغام او د لګ وزن لرونکو انزور چاته نشیلی ګرای. د مرکز اړوند د لکنو د سیمي اوسیدونکو آریان شکیب ول دا څو وخت تلیفوني اړیکو او انټرنیټ دواړو کې ستونزې ډیر شوې دي.
ورسته کې موږ د انټرنیټ د ستونزې سره ډیر مخ شوې او ځکه د څو وخت هم اړیکو سره ستونزې کې چې موږ چا سره اړیکو ونیسو د انټرنیټ هتا یعنی یو عکس یا یو پیغام چاته نشو پلګلا.
د نادر شاکوټ ورسوالۍ اوسیدونکو شامیر خان وايي د خوست په ډیره یو سیمو کې په انټرنیټ او تلیفوني اړیکو کې ستونزې دي.
خوست ولایت په زیاتره سیمو کې
انټرنیټ په دې ورستۍ کې ډېر کیفیت خراب شوی دی او هغه کار نه کوي کوم چې د خلکو ضرورت ګڼل کېږي.
بلدوري ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي د خلکو لخوا په تلیفوني اړیکو او انټرنیټي خدمتونو کې ستونزې مني او له عملي ځینې تخنیکي ستونزې بولي چې د دوی په وینا په وخت سره به رفع شي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل مخابراتي شبکې ځینو تخنیکي پرزو ته اړتیا لري چې په رارسېدو به یې تر ډېره دا ستونزې هوارې شي.
ځینې تخنیکي ستونزې شته چې هغه تخنیک په نورو هیوادونو پورې تړلی دی. شاید ځینې پرزې ځینې سامان آلات هغه تر اوسه پورې نه وي پوره رارسېدلي. کله چې هغه پوره راورسېږي انشاءالله تعالی دا نیمګړتیا به د منځه لاړه شي.
په خوست کې دا مهال افغان بیسیم، MTN، اتصالات، روشن او سلام هغه 15 مخابراتي شبکې دي چې خلک ورڅخه د اړیکو د نیولو او یا له انټرنیټي خدمتونو څخه ګټه پورته کوي.
بلخوا د ننګرهار ولایت د کرنې، اوبو، لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د تیر کال په نسبت سکال د شاتو په پیداوار کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او هڅه کوي چې د شاتو د مچیو روزونکو ته نور سهولتونه هم برابر کړي. په دې هکله تفصیل د باز محمد عابد رپورټ کې اورو.
د تیرو اوږدو کلونو راهیسې د ننګرهار د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په همکارۍ په دې ولایت کې د شاتو د مچیو په سلګونه پارمونه جوړ شوي چې اوس ښه حاصلات ورکوي او پر ننګرهار سربیره نورو ولایتونو ته هم استول کیږي. د ننګرهار د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست ویان اجمل سبحانی مشال راډیو ته وویل سکال د تیر کال پر تله 50 تنه شات زیات تولید شوی دی. نوموړی
د ننګرهار کرنې، اوبو لګول او مالداری ریاست د کرنې د برخې ترڅنګ د مالدارۍ په برخه کې هم کارونه ترسره کوي چې په دې برخه کې د شاتو د مچیو یادونه کولای شو. سږ کال زموږ تولید 550 ټنه، تیر کال زموږ 500 ټنه تولید و. سږ کال 50 ټنه خوشبختانه زیاته شوې ده او راتلونکي کال لپاره انشاءالله موږ امیدوار یو چې د 10 څخه هم زیات ووسی او د 15000 څخه تر 30000 د شاتو کورنۍ مچۍ په دې کې روزل کېدلې او ترڅنګ 650
اجمل سبحانی وړاندې وایي په ننګرهار کې تولید شوی شات پر دې ولایت سربیره د افغانستان نورو ولایتونو ته هم استول کیږي او ښه بازار یې موندلی دی.
د ننګرهار په محلي بازارونو کې د 1 کیلو شاتو بیه د 300 څخه تر 1000 افغانۍ پورې ده. همدارنګه نور ولایتونو ته هم د شات وړل کیږي کله کابل خو د کابل په مرکز کې په منډي کې ځنې فعال سانګ لري او د کابل منډي څخه نور ولایتونو ته هم خلک وړي.
په ورته وخت کې د شاتو د مچیو روزونکو هم خوښ دي چې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په ننګرهار کې د شاتو مچیو د روزونکو اتحادیې مشر ریاض محمد رودو الوی کده کرن ریاست په ننګرهار کې د بیري او پلوسی زنګولونه جوړ کړي نو د شاتو په تولید کې به پاموړ زیاتواله راشي. نو موړې وای
زموږه مشخصه غوښتنې د ننګرهار د کرن ریاست څخه داري چې د بیري خاصنه مونې کینه د تر کال باندې دوی د پدلي کې د ونو تولید لري کده تولید باندې دوی کار کوي د بیري او ایکلیپټس او د مالټو باندې یو غو بدوی هغه پلانم تطبیق شي بل خونه به زموږ د شاتو سره خلور شي.
خو د ننګرهار د کرنې، اوبو لګولو او مالداري ریاست مسولین وایي چې په تیرو کلونو کې چې په دې ولایت کې په زورګونو جوړي بزمکه باندې میوه لرونکي باغونه جوړ شوي د شاتو په حاصلاتو کې کال په کال زیاتواله راځي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په ټولنیزو شبکو هغه ویډیو تون خبرګونونه لپاره ویل چې پکې د طالبانو په موجودګۍ کې دوو افغان هنرمندانو تاسو پور استغی ویل کیږي او دا غوی د موسیقي آلات سوزول کیږي. د تیر کال له اگست میاشتې چې طالبان په افغانستان واکمن شوي په دغه هیواد کې په موسیقي بندیز دی. ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلی او یا هم د وتلو په هڅه کې دی روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. په دې موضوع زموږ همکار هارون باچا یو ریپورت برابر کړی چې تاسو اورېدو ته راوړم.
په ویډیو کې لیدل کیږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچکړي، هغوی یې د لسګونه کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر زازې هم د زازي اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر 14 مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسی هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وایي ژوند ته د ورپېښ خطر له وجې خپل ځای ځای نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
هنرمندان دي ادب لګون کې په چارو دون کې د ځاځیو اصلي اوسیدونکي او موږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفګان، هغه خلک چې د پلار نیکنه دا میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نه وو، از ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس همدا حال به وي. تر اخره مې د ویډیو ورځ پرېدلی او له سترګو مې ورته اوښکې وڅڅېدې. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود را ماتې. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام دپاره د دولت په سطحه هیچا کار نه دی کړی، ځکه اوس تیت فرق دی. نو زه فکر کوم چې په کار دا دی چې له بهره غږ راوچت کړو. موږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی، بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیوګانې مې اوس تر د مخکې راووتې چې ځي خوشی نه کړم. کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه ووایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ماغه جنگ په ډولونو پاتړونو رمانځلای دی چې موږ جنگ ګټلی ده، او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري، دا خبرې هوایی نه دي. نو ډول، موسیقي، ادب، شعر، دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کېږي له ما څخه دغه اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافرایې، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي لري، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو د ژوند د څه شي دپاره، د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نویمو کلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګاو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي یې چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې، د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمست د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ڈاکٹر سرمز د کابل د موسیقۍ مرکز ل زده کوونکو د افغانستان ملی آرکسٹرا جوړ کړی. سیاستوال، د بشری حقوقو فعال او شنونکو افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا دول سرنه اتر تپا منګې رباب دا خو د پیړیو پیړیو نه زموږ په اجرو کې خلکو به په دې کې مشغولم کوله، او زموږ دا چې کوم فوک لټریچر یا زموږ ولسی ادب چې دی، په هغه کې زموږ د پښتنو د ژوند تجربه، حکمت پټ دی. او زموږ ځوانان چې سره هغې پویا راځي او ځان پیژني، جهان پیژني، په دغه شروع تباه کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زموږ سندره وجل دي، زبوں کا موسیقی وجل دی، زبوں کا شناخت وجل دی، دی دی پر اور اب لوچ گورا کل تک ایجنڈا ہے چلا رکھا ایجنڈے کے سر نقصو نو دی واری سے افغان دنیا تذ سے ہوئی چدا جنونی خلق دی دی یوال فوٹو پک با دے کنٹرول کی گی بس آئین نہ بغیر خل فوٹو پک لاس کے ہوئی چ بس مگا پاشا دی دیر مشکل وقت بد وقت اور دنیا تو پکا دی چ اگے تماشا ور کی سے رچ کم اور افغانستان کے لگے تا وہ خری گی.
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندره مو وجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري، زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل. دا هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول، او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې موږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي، څوک راوستل کېږي. موږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کېږي، نو دا زموږ شاعرانو، د فنکارانو، هنرمندانو، دا هغې په کار، په زیار او په تخلیق باندې خامخا بده اغیزه پرې باسي.
پکار چې په یو ډیر ساينټیفیک او ډیر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره د امن لپاره د مخ په وړاندې لاړ شي او هم چې باوري او با اثر زینه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي فکار چې مونږ د خپل ستونزه د خپل خبره اوی ته ورسو خدای نه مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په هغه هېواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی، ویاندویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقونو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې دې کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوي چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
گزارو